اعضای مشران جرگه افغانستان گفته که به خاطر اعتماد سازی میان دو نامزد رئیس جمهوری و به مصلحت کشور اعلام این نتایج باید به تاخیر بفته. و حالا ساعت نزدیک به 4 عصر شد. سفی لاستان اگزید در استودیو است با یکی از برنامه‌های دیگر رادیو زدی. سفی جان خوش آمدی.
فریبا مننه کوم لتاسنه. السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. زه سفی لاستان اگزید تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري په روانه ساعت پښتو خبرونه کې چې درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په خبرونو سربیره اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نتایجو د اعلان په ځندولو سره قانون نقض کړی دی. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د ښه شفافیت په هدف پاکې رایې له ناپاکو بیلې کړي. افغان حکومت د فیسبوک پاڼې د بندولو وړاندیز رد کړ. د انتخاباتو کمیسیون څلېرویشت رسنۍ د انتخاباتو په بهیر کې د سرغړاوي په خاطر په نقدي او نورو جریمو محکومې کړي. او د یوکرین ولسمشر وایي د سلوفیانسک له ښاره د روسي پلاو بلتون غوښتونکو په ایستلو کې د دې هېواد د پوځ بریالیتوب د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې یوه ټاکونکې مرحله ده. دویمه نیمه یې تر ډېره د ورکه شوي ازانو پروګرام ته ځانګړې شوې. خو اوس ور ورکو کمال شارف ته چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه در واوروي.
د خبرونو سرچکې د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن رسما د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتي شکایتونو د اسناف پښتولو علني غونډې پیل کړې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په نیمروز ولایت کې د وسلوال طالبانو دوه مهم قمندانان نیولې دي. او د پاکستان اردو وایي چې دغه هیواد جټ تیارو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر پټنځایونو بمباري کړې ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن رسما د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتي شکایتونو د اسناف پښتولو علني غونډې پیل کړې. د دې کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت څرګنده کړې چې په دې غونډه کې د شمال زون شکایتونو څېړل کیږي او دواړه انتخاباتي ټیمونه کولای سي خپل دفاعي وړاندې کړي.
تر ټولو ډیر شکایتونه چې شوي زمونږ په زون کې چې د شمال زون دی یو د فاریاب ولایت دی او یو هم د بلخ ولایت. ولایت په ولایت به مونږ لولو دوی کولای شي هغه شکایتونه چې دوی په اړه دي د هغه د دفاع وکړي.
د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې په دغه غونډه کې 299 شکایتونه به وڅېړل سي. دغه شکایتونه نن د مدني ټولنو د رسنیو او د اشرفانی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم د استاذ په حضور کې څېړل کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون څلېرو رسنیو د جمهوری ریاست په دوهم دور انتخاباتو کې د رسنیزو سرغړونو لامل جریمه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون مرستیال حشمت الله رادفار نن په کابل کې د خبري کانفرنس پر مهال وویل د رسنیو د دوهم دور انتخابات پر مهال د یوې اړخیز خپرونې د سکوت دورې د مراتبولو او داسې نور لامل نقدي جریمه سوي.
24 رسانه در پیوند با تخلفات رسانه‌ای
دی وای چلیر و رسانه‌ای په دوهم دور انتخاباتو کې د کمیسیون لخوا پر رسنیزو سرغړونو محکمې سوي دي. نقدي جریمه شوی او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سوي دي. شاغلی رات فرضیات کړی چې دغه رسنۍ څخه دوه ویشه پر رسمي ډول نقدي جریمه سوي ایوې ته اختار ورکړسوي او یو هم څارنوالۍ ته معرفي سوي ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په نیمروز ولایت کې د وسلوال طالبانو دوه مهم قمندانان نیولې دي. د یاد وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې د خبري کانفرنس پر مهال وویل دغه طالب قمندانان د خپل لوړپوړو مشرانو سره چې په پاکستان کې دی پاړي کوي او د وسلوال فعالیتونو د پرمخ وړلو لپاره ورڅخه مشورې اخیستلې.
این فرمانده که در ولایت نیمروز بازداشت شده مولوی
عبدالرشید دی وای د وسلوال طالبانو دغه مشر چې په نیمروز ولایت کې نیول سوی مولوی عبدالرشید نمیږي د طالبان لفا په خوانی نیول سوی والی وو. دوهم تن چې نیول سوی دی د طالبانو بل وړپړی مشر دی فضل اکبر د فضل ګل زوی دی نیول سوی دی. شاغلی صدیقی ویل چې د وسلوال طالبانو دا قمندانان له خپل 15 ملګرو او 940 کیلوګرام نشي توک سره د پولیسو په عملیاتو کې نیول سوی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په هلمند او کندهار ولایتونو کې اوه تنه وسلوال مخالفین وژل سوي او لس نور نیول سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست لخوا په مطبوعاتي اعلامیه کې ویل سوي چې د طالبانو یو قمندان ملا جمال الدین له خپلو شپږ ملګرو سره په لشکرګاه کې په عملیاتو کې وژل سوي. سرچینه زیاتوي چې لس نور وسلوال په هلمند او کندهار کې د یو لړ عملیاتو پر مهال د چاودیدونکو موادو سره نیول سوي دي. د اعلامیه له مخې نیول سوو کسانو د څېړنو پر مهال پر خپل جرم اعتراف کړی. دا کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه تر لنډې وخت پورې ورسته. بیا هم شراغلاست. د پاکستان اردو وایي چې دغه هیواد جنگي جوړ تیارو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر پټنځای نو بمبار کړی. د پاکستان اردو ادعا کوي چې په دغه هوایي حملو کې د ازبک جنگیالۍ په ګډون یو شمېر سیمیز وسلوال وژل شوي دي. د دغه هیواد اردو په یوې اعلامیې کې ویلي چې جټ تیارو وروسته تر هغه په میرانشاه او بویا کلو کې هوایي حملې وکړې چې د پاکستان اردو په یادو سیمو کې د وسلوال تر حملې لاندې راغله. د پاکستان اردو د وسلوال په ضد عملیات افغانستان د پولو په اردو کې په شمالي وزیرستان کې په لار اچولې. د سعودي عربستان په جنوب کې دوه مشکوک وسلوالو ځانونو پورې په چاردونکو توګه ته چاودنه ورکړه. د سعودي د کورنۍ چارو وزارت وایي دواړه هغه مهال ځانونه منفجر کړل چې امنیتي ځواکونو د هغوی د ځای په اړه خبر شول. سعودي چارواکي وایي دا ځنو جن کې په یوه حکومتي ودانۍ کې پټ شوی و. دا پیښه وروسته تر هغه کېږي چې یمن سره پر پوله په یوې حملې کې د سعودي عربستان څلور پولیسات سرتیر ووژل شول. د سعودي د کورنۍ چارو وزارت وایي دا ډول وژل شوی د القاعده هم هغه شپږ کسې ډلې غړي وو چې د دې هیواد پر پولیسات سرتیر حمله کړې وه. اسرائیلی ځواکونو د غزې په نوار سیمه کې پر لس هدفونو هوایي بمباري کړې. د اسرائیلو اردو ویلي دغه حملې چې نن سهار ترسره شوې وسلوال او د هغوی د وسلو د تولید یوه سیمه په نښه سوې ده. دغه حملې وروسته تر هغه ترسره کېږي چې د تېرې اونۍ په اخر کې د غزې د نوار سیمې څخه یو شمېر پر اسرائیلو یو شمېر توغندي وتوغول شوې. د توغول سوو راکټونو یو شمېر د اسرائیلو پر خطیر ښار بیر شیبا باندې لګېدلی و. دغه حملې همدارنګه د اسرائیلو د پولیسو او د فلسطیني مظاهرهچانو ترمنځ تر نښتې وروسته رامنځته شوې. تاوتریخوالی له تېرې اونۍ راهیسې تر هغه وروسته زیات سو چې یو نوی فلسطیني ځوان ابو خدیر په خپل کور کې ونیول سو او وروسته تر هغې جسد په یوه ځنګل کې وموندل سو. پولیس وایي په دې اړه تحقیقات دوام لري خو فلسطینیان په دې باور دي چې دغه نوی ځوان د هغو دریو اسرائیلي ځوانانو د وژلو په غش کې وژل شوی چې تېر اونۍ وژل شوی و. او د عراق د پوز ویاند وای د دې هیواد صدر اعظم د اردو د پولیسو کونو قماندان او د عراق د فدرالي پولیسو مشر لدن دولیر کړی دی. جنرال قاسم موسوی وای نور مالکی پروند اسناد او پلاسلیک سره د پولیسو کونو قماندان جنرال علي غیدان او د فدرالي پولیسو مشر جنرال محسن الکعبی تقاوت ته سوکړل. موسوی ویل چې دواړو د تقاوت حقوق سره خپل دندې پرې شې دي. تر اوسه د دوی پر ځای نور کسان نه دی اعلان شوی. لدن څخه د دوی د دې چارواکو لری کول د حقوق بدلون یو برخه ده چې مالکی د عراق په امنیتی ځواکونو کې عملي کول غواړي. دا بدلون ورسره له هغه راځي چې د راپورونو لمخې نږدې و د عراق امنیتي ځواکونه د داعش د سختریزو وسلوالو د یوه پراخ یرغل په وړاندې سقوط وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په پښتو پاڼه کې کتلی او لوستلی شئ. پاتې د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو کمیسیون تورن کړ د نتایجو د اعلان په ځنډولو سره قانون نقض کړی دی.
لبره مرغه د دې قانون نقض هم د انتخاباتو کمیسیون لخوا څنګه وشو د قسمي نتایجو د اعلان په نه کولو سره او هم مشخصه په پروسه کې دخیل ولا یو خوا
زینو افغان سناتورانو ویل د انتخاباتو خپل کمیسیون باید د ښه شفافیت په هدف پاکي او نه پاکي رای بیل کړی.
باید ټینګار وشي چې لپاکو رایو نه د ناپاکو رایو د بیلولو لپاره اقدام وشي.
افغان حکومت د یک شمې پورې سره پیشنهاد رد کړ چې د انتخاباتي لانجې پر مهال په افغانستان کې د فیسبوک پاڼې د بندولو غوښتنه پکې شوې وه. د یوکرین ولسمشر وایي د سلوفیانسک له ښاره د روسي پلاو بلتون پالو په ایستلو کې د دې هیواد د پوځ بریالیتوب د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې یوه ټاکونکې مرحله ده. دویمه نیمایي هم هیروي چې تر ډیره د ورکو شوې اذانو پروګرام ته ځانګړې شوې. وخت مازدیګر سلور بجې او نه دقیقې شوې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو خپل کمیسیون دی د دولتي چارواکو او بهرنیو سفیرانو د هغو مشورو مخه ونیسي چې په انتخاباتو کې په لاس وهنو بدلیږي. د یاد کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت د انتخاباتو خپل کمیسیون تورن کړ چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په ځنډولو سره قانون نقض کړی دی. ټاکل شوی و چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړني نتایج د سرطان په 11مه اعلان شي، خو د انتخاباتو کمیسیون دا کار په انتخاباتي پروسه کې د شفافیت په هدف د سرطان 14مې نیټې ته وځنډاو. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان راپور کې.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسمشر د مرستیالانو، ملګرو ملتونو او د جنو هیوادونو د سفیرانو سلامشورې د هر ورځې په تیرېدو سره په لاسوهنو بدلیږي چې باید په جدي توګه یې مخه ونیول سي. د دې کمیسون رئیس عبدالستار سعادت د یک شنبې په ورځ د شمال زون د 15 ولایتونو بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان او سمنګان ولایتونو د شکایتونو څېړنې د استیناف غوښتنې پالنې غونډه کې وویل د انتخاباتو کمیسون باید د خپل هغه واک له مخې چې لري یې په جدي او قاطع ډول پریکړې وکړي.
کمیسون انتخابات باید کار خود را
د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید خپل کار د ولسمشر د مرستیالانو د میزونو له سره او د بهرنیو هیوادونو د سفیرانو او د ملګرو ملتونو له دفتر څخه چې همکاري او مشورې په مداخلې بدل شوي دي راټول کړي.
د ښاغلي سعادت په خبره که چیرې د انتخاباتو کمیسون په خپلو کارونو کې د بېلابېلو ارګانونو او اشخاصو لاسوهنې بندې نه کړي نو د دې کمیسون غړي به پکې ملامت وي. همدارنګه عبدالستار سعادت وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون په خپل وخت د لومړنیو نتایجو له نه اعلانولو سره د انتخاباتو قانون نقض کړی دی.
له بده مرغه د دې قانون نقض هم د انتخاباتو کمیسون له خوا نه وشو د قسمي نتایجو د اعلان په نه کولو سره او هم مشخصه په پروسه کې دخیلونه یو خوا همدا اوس د افغانستان نافذ قوانینو ته په دې باره کې هغه لازم درناوی ونه کړ خو ځای دی چې هغه قانوني ادرسو ته مراجعه شوې وه هغه ونه شوه. البته پروسه زموږ له نظره مکمله ده.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو پروسه بشپړه ده او ځینې کړۍ او اشخاص دې سیاسي اړخ نه ورکوي ځکه چې دا یوه تخنیکي او حقوقي موضوع ده. د دې کمیسون رئیس د جمهوری ریاست له دواړو کاندیدانو نه وغوښتل چې د انتخاباتي کمیسونونو پریکړو ته انتظار وباسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ټاکل شوې ده چې د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو لومړني نتایج سبا د دوشنبې په ورځ او وروستي نتایج د همدې میاشتې په 1 نیټه اعلان سي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د انتخاباتو شکایتونو کمیسون وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون دی د دولتي چارواکو او بهرنیو سفیرانو د هغو مشورو مخه ونیسي چې په انتخاباتو کې په لاسوهنو بدلیږي. د کمیسون رئیس همداراز د انتخاباتو خپلواک کمیسون تورن کړ چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په ځنډولو سره قانون نقض کړی دی. خو رابه شو د مشرانو جرګې غوښتنې ته. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د ښه شفافیت په هدف پاکې رایې له ناپاکو بېلې کړي. د دې جرګې ځینو غړو د یک شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان ځنډول د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د اعتماد جوړولو په برخه کې ګټور تمامېږي. تر دې وړاندې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د انتخاباتو د نتایجو د اعلان پر ځنډولو خو د تحول او تداوم ټیم په خپل وخت د لومړنیو او وروستیو نتایجو پر اعلانولو ټینګار کړی. جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي ټینګار کوي چې د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولو مخکې د انتخاباتو د نتایجو اعلان د دې هیواد په ګټه نه دی. د مشرانو جرګې د یک شنبې ورځې په عمومي غونډه کې تر ډیره پر همدې مسلې بحثونه وشول او ځینو سناتورانو وویل چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د دواړو کاندیدانو قناعت ترلاسه کړي. د سناتورانو د غراز وویل چې د دواړو انتخاباتي ټیمونو سیاسي او تخنیکی کمیټه باید خپلې سیړنې ترسره کړي ترڅو د دوی په منځ کې اعتماد پیدا شي. د مشرانو جرګې دوه تنو غړو محمود دانشجو او علي اکبر جمشیدی په دې اړه وویل
باید ټینګار وشي چې له پاکو رایو نه د ناپاکو رایو د بیلولو لپاره اقدام وشي. دغه راز د انتخاباتي کمیسیونونو خپلواکي هم باید وساتل شي او په دې برخه کې لازمه هڅه وشي.
ټاکل شوی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون سبا لومړني نتایج اعلان کړي. زموږ غوښتنه ده چې په دې برخه کې له زغم او حوصلې کار واخلي. دا لازمه ده چې د افغانستان د خلکو د مصلحت لپاره د لومړنیو نتایجو اعلان څو ورځې نور هم وځنډول شي.
د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو د غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې دواړه انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان په اړه مختلف نظرونه لري. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي چې د لومړنیو نتایجو له اعلان مخکې باید پاکې او ناپاکې رایې سره بیلې شي. خو د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم بیا څرګندوي چې شفافیت ته په پام باید د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو لومړنۍ نتیجې د سرطان په 14مه اعلان شي. په عین حال کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي چې د انتخاباتو د نتایجو اعلانول د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلیت دی خو دی ټینګار کوي چې په انتخاباتي پروسه کې باید بشپړ شفافیت موجود وي.
زه غواړم چې پاکې رایې له ناپاکو بیلې شي. دا زموږ او ستاسو پریکړه ده. ځینې دوستان دا وایي چې لومړني نتایج باید اعلان شي او ځینې وایي چې نه باید وځنډول شي، خو موږ وایو چې دا بحثونه باید دلته ونه شي. دا موضوع د انتخاباتي کمیسیونونو او دواړو کاندیدانو پورې اړه لري. موږ ته د انتخاباتو په پروسه کې شفافیت مهم دی.
دواړو انتخاباتي ټیمونه هم انتخاباتي ناندریو ته د حل لارې د پیدا کولو لپاره دوه سیاسي او تخنیکی کمیټې جوړې کړي او د کمیټو خپل کارونه هم پیل کړي دي. په افغانستان کې انتخاباتي شخړو خلک هم سخت اندېښمن کړي او هغوی غوښتنه کوي چې باید د لانجې ته ژر د پای ټکی کېښودل شي.
و مریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړو وویل چې باید پاکې رایې له ناپاکو رایو بیل شي، او د انتخاباتو کمیسیون که غواړي چې د دواړو ټیمونو ترمنځ اعتماد رامنځته شي نو د دوی ښه وبلله چې لومړنیو نتایجو کې په اعلان کې لږ څه ځنډ راشي. له بلې خوا د کونړ د متحدو قومونو شورا وایي دوی په افغانستان کې د یو منتخب حکومت د رامنځته کېدو غوښتونکي دي. د دې شورا غړو د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې تاکید وکړ چې باید په بشپړ ډول د دوی د رایو درناوی وشي. دوی یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې په کې له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتل شوي چې د انتخاباتو نتایج باید په خپل وخت اعلان شي. په همدې ورځ د متحدو افغانانو د سراسري شورا په نامه یوې مدني ټولنې هم په کابل ښار کې د یوې مظاهرې په لړ کې وویل له موقت انتخابي او ائتلافي حکومتونو سره مخالف دي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د کونړ د متحدو قومونو شورا په هیواد کې د یو منتخب حکومت په جوړېدو تاکید وکړ او د جمهوری ریاست له دواړو کاندیدانو یو وغوښتل چې د دوی پر رایو د معاملې نه کوي. د دې شورا رئیس فیاض صافی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه جوړې غونډې ته وویل چې د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان باید د ائتلافي حکومت د جوړولو هڅې ونه کړي.
دواړو نمایندانو باندې آواز دی، دواړه شخصا دغه کتله چې ناستله دواړو ته د افغان په صفت په مساویانه ډول باندې ګوري، خو زمونږ پیدا آواز دی، زمونږ پیدا حق دی چې د هر نوع ائتلافي حکومت او د جوړېدلو باندې ډډه وکړي. زما زړه، زما خوله، زما وجدان، زما بچه، زما کمکه انتظار د وباسي چې باید یو انتخابي حکومت راشي.
خاغلی صافی تاکید وکړ چې د انتخاباتو پر روانه پروسه کې دي د انتخاباتي کمیسیونونو پریکړو ته درناوی وشي. د دې شورا غړو په یو پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو له سازمان او نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د مداخله ونه کړي او افغانان دې پریږدي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي. په پریکړه لیک کې دا هم راغلی و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دی د انتخاباتو نتایج په ټاکلي وخت اعلان او روانه انتخاباتي لانجه دی ژر تر ژره ختمه کړي. په همدې ورځ په کابل ښار کې د متحدو افغانانو د سراسري شورا په نامه یوې مدني ټولنې د مظاهرې په کولو سره د انتخاباتي لانجې پای ته رسول وغوښتل. د متحدو افغانانو د سراسري شورا رئیس سید احمد شکیب منتظری د انتخاباتو له کمیسیونونو وغوښتل چې د انتخاباتو شفاف نتایج دې په ټاکلي وخت اعلان کړي. د وویل د موجوده حکومت د مودې له غزیدو او د ائتلافي حکومت له جوړېدو سره مخالف دي.
زمزمه هایی که گویا حکومت موقت دوام پیدا میکنه تا 2016 ما هر گونه حکومت موقت را رد میکنیم.
داسی گنگوسی دی چه ویلکیگی موقت حکومت تر 2014 کال پوری دوام کوي. مونگ هر دول موقت او ائتلافی حکومتونه ردو. مونگ منتخب او دموکراتیک حکومت غواړو. د انتخاباتو د کمیسیون دنده ده چه د شفافو کړنلارو په اساس د انتخاباتو نتایج په ټاکلي وخت اعلان کړي.
منتظری پر افغان سیاسی سیرو هم غږ وکړ چې شخصي ګټه دی له ملي ګټو پورته نه ګڼي. دا اعتراضونه په داسې حال کې راپورته شوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو لومړي نتایج د سرطان له 11 نیټې نه 14 ته وځنډول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو وروستي نتایج د سرطان په 1.5 اعلانوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون د جمهوری ریاست په دویم دور انتخاباتو کې 24 رسنۍ د سرغړونو له امله په نغدي او نورو جریمو محکومې کړي. د دې کمیسیون مرستیال حشمت الله راتفر د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دا چې دا رسنیو د یو اړخیزو خپرونو د سکوت دورې د نقص او د رسنیو د فعالیتونو د تنظیم لایحې د نه مراعاتولو له امله جریمه شوي. مرزي احمدزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنۍ کمیسیون وایي د ولسمشرۍ په دوهم دور انتخاباتو کې 22 رسنۍ جریمه او یوه هم لوی سرنولۍ ته معرفي شوې ده. د کمیسیون مرسیل حشمت الله راتفر د یکشنبې په ورځ یو خبري کنفرانس وویل زیاتو رسنۍ د سکوت په دوره کې له قانون سرغړونه کړې. نوموړي زیاته کړه چې د پریکړه د کمیسیون لخوا له ډېرې څېړنې وروسته شوې
و تلویزیونی که ما بالاخره مجبور هستیم اونا را به سرنوالی
دعوت هغه تلویزیون دی چې موږ مجبور یو هغه لوی سرنوالی تعریفی کړو. زموږ ارزیابي ښیي دې تلویزیون په دوهم دور انتخاباتو کې هیڅ انتخاباتي نشرات نه درلودل. په دوی خپلې نقدي جرمې په خپل وخت نه دی ورکړې. موږ پرته له دې چې دا تلویزیون لوی سرنوالی تور پیژنو نور لار نه لرو او همداسې چلند به په بلخ ولایت کې د مهر تلویزیون سره هم وشي.
کاغلی رات فرزیتوی جریمه شوی رسنی وقت لری چه ده همده میلادی میشه تر پای خپل جریمه پری کری. نمواری وویل چه دری رسنی تا با اخترنامه ولیگل شی چه بیاداسی کما سرغلوانه ونکری. راه فردا، آینه، افغان او نگاه هغه تلویزیونو ندی چه دیو لک افغانی پا ورکولو جریمه شوی دی. کاغلی رات فرزیتوی دیده کمیسون سیر نیخ کار کوی چه جریمه شو رسنی ده سکوت دوره نده مرعات کری یه ورخیزی خبرونی کری او ده انتخاب خباتو پاورزی یو زنگری کاندی تا کمپاین کرده. ده دی کمیسون چرواکی وی ده جمهور ریاست پا لمری دور انتخاباتو که هم زین و رسنه ده سکوت پا دوره او ده انتخاباتو پاورز یه برخیزی خبرونه او دیو زنگری کاندید پا گرده کمپاین کرده وو. حسام او کرده چه ده دعوت تلویزون ده مسئولان و نظر هم وخلو خواب ده کارونتوانیدو. ده انتخاباتو ده خپلوا کمیسون ده رسنه کمیسون په انتخاباتی پروسه که ده رسنه پر فعالیتونو ده سارن پا هدف جور شوی او ده جمهور ریاست ده انتخاباتو په لمړی دور کې هم ځینې رسنۍ له قوانینو نه د سرغړونې له امله جریمه کړې وي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خودم گره ازادی رادیو تقویی است چه ده سهار لو ده مخام تروو په سلاشر پینزه افم او دولست شپگنوی منزنه چه پا پرول افغانستان که خبرونی لریم. په ننګرهار کې د محلي او خپلواکو رسنیو استازي د ازادي راډیو د خبريال احمد زبیر ژمن په مړینه دردمن دي او وایي د ژمن مړینه د ژورنالیزم په ډګر کې نه جبرانیدونکې ستره ضایع ده. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبريال شاه محمود شینواری دا ریپورت رالیږلی.
د ازادي راډیو د پښتو څنګه تکړه خبريال احمد زبیر ژمن مړینه په ټول افغانستان کې خبريالانو او د ارواخاد مینوال لپاره یو درون غم دی. د نورو سیمو ژورنالیستانو په څیر د ننګرهار خبريالان هم د ارواخاد ژمن په مړینه غمجن شوي او دای د ژورنالیزم په ډګر کې نه جبرانیدونکې ستره ضایع بللې ده. په ننګرهار کې د بی بی سي راډیو خبريال او د ننګرهار په پوهنتون کې د ژورنالیزم د پوهنځي رئیس استاد ببرک میخیل ازادي راډیو ته وویل چې د احمد زبیر ژمن ډیری ریپورټونه تعقیبول او هغه د ځانګړي داد خواندو. میخیل وی ژمن دې صدا درلوده چې یو پیچلی موضوع په ډیر ساده انداز تر خلکو ورسوي او د خلکو ذهن پرې خلاص کړي.
ژمن صاحب یو خوږه لهجه لرله. هغه څه چې وړاندې کول اورېدونکي دې ته وادر کول چې وایي وري هغه خپل ژورنالیستیک رسالت په ډیره ښه توګه پر مخ وړلو او لکه څنګه چې هغه یو مسلکي ژورنالیست و ژورنالیزم یې لوستی و همدغسې ژورنالیزم ته ژمن و. تر کومه ځایه چې ما اورېدو ما ته ډیر خوند راکولو او د چې کوم مطالب وړاندې کول هغه په زړونو کې او په ذهن کې کېناستل.
په ختیځ سیمه کې د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال زیو رحمان حسرت د زبیر ژمن د مړینې خبر ډیر دردونکی بولي. دی وایي یو خو ارواخات ژمن ځوان او بل د هغه مړینه د ژورنالیزم په ډګر کې ډیره لویه ضایع ده چې تشبه یې تر ډیره محسوسیږي.
یو مسلمان د یو افغان په توګه د یوازې د یو ژورنالیست په توګه دومره پیټر دیدلم چې یو خو ځوان و کورنۍ ترې پاتې ده بل په دې ځوانه ځوانۍ کې چې زموږ د ژورنالیزم له ډګره دغسې یو ځوان ژورنالیست لري کې طبعا دا یو ډېره ستره ضایع ده یو ډېره ستره خلا ده یو نه جبرانیدونکې خلا ده. هغه ځای چې یا هغه تشه چې زبیر ژمن په ازادي راډیو کې ډګه کړې وه او یا هم د ژورنالیزم په بهیر کې ډګه کړې وه ګمان نه کوم که تر ډېره پورې موږ دغه تشه جبران کړو یا نه جبرانیدونکې تشه ده د دې په مینه سره په ختیځ کې پرون چې موږ د حالت وکتل نه نګورو ژورنالستان په غوسه اکثریت سره خفدي.
د ایران رادیو خبريال محمد آصف شینواری وایي چې زبیر ژمن یو له هغو ژورنالستانو څخه وو چې د ژورنالیزم په ډګر کې مسلکي چلن او اصول ته ژمن وو.
ژورنالیزم د اصول او معیارونو برابر رپورټونه او هغه څه چې باید ژورنالیست خپل رپورټ بې پلاوه جوړ کړي په حقایقو باندې ولاړ وي ژمن ډېره هڅه کوله چې همدغه شي رپورټونه خلکو ته وړاندې کړي، ځکه د خلکو تقاضا او غوښتنه په اوس وخت کې همدغه ده. د ژورنالیزم د اصول غوښتنه همدا ده چې رپورټ باید په حقایقو ولاړ وي، بې طرفه وي، د ژورنالیست نظر پکې شامل نه وي، د کومې ښکېلې خوا تر اغېز لاندې نه وي. دا غ ټولې ځانګړتیاوې چې د ژمن پر رپورټونو کې د سرکونه لیدل کېدل.
پاننګ رهار کې یو شمېر نورو خبريالانو او د محلي رسنیو استادو هم ازادي رادیو سره د احمد زبیر ژمن په مړینه خپل خواخوږي در وخت له کورنۍ او دارنګ د ازادي رادیو له کارکونکو سره شریک کړه.
ایمل مړوند ما پاننګ رهار کې یو تن آزاد خبريال زبیر ژمن ما خپل لنګینه د ودري ذلیل لیدل او سره نشوي او ماډیر مینوړې مینناک سره او او د ژورنالیزم په ډګر کې مغه یو ژمن او مسلکی خبريالو. زه خپل د ژمن صاحب په مرګ باندې خوشاله یم، د کورنۍ سره او همرازي خیمه او همدارنګه د ازادي رادیو سره چې د ازادي رادیو کې لډیرو کلون نه تلپاتې شوی او د ازادي رادیو یو مسلکی او برجسته خبريال او ژورنالیستو مړینه په د ژورنالیزم په ډګر کې وستره ځای ګڼم.
عبدالله هوډیم په نیویارک کې د اواز خبري اجاز خبريال زبیر ژمن لادیو بخینه وازی خری پورټر خو ژورنالیست وو، بلکې خملګری او خدوس وو. ملګرو ورته ضرورت لره دی قابلیتونه لرل چې خدوس تلری په داسې وخت کې وچو کوچې د جدي وطن ورته ضرورت لره، ملګرو ورته ضرورت لره، ځکه خلک ډیر کم دی او په خو خلکو کې زبیر هم راته موږ په درد دردمن یو. لادیو بخی لادیو ورته جنتونه ورکی.
د زبیر ژمن ډیر رپورټونه ما اوریدلی دي، زه خاص مینوالو ما ډیر رښتینی خبريالو، خپل مسلک سره او خپل ملي ارزښتونو سره واقعا ډیر مینه لرله. زه په خپل او د نکاس رادیو اداره د ژمن سره په ملي باندې سخت خوشین یو. زبیر ژمن ته د الله تعالی جنت فردوس ورکي، کورنۍ ته د زړه صبر غواړم او ټول افغان ژورنالستانو ته تسلیت وایم.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
افغان حکومت د یک شمې پورې څنګه پیشنهاد رد کړ چې د انتخاباتي لانجې پر مهال په افغانستان کې د فیسبوک پاڼې د بندولو غوښتنه پکې شوې وه. د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي وو د خلکو د رواني امنیت په خاطر د فیسبوک د بندولو پیشنهاد کړی وو. د ملي امنیت شورا په نننۍ غونډه کې د ټولنیزو شبکو د بندولو پریکړه ونه شوه، خو ټینګار وشو چې کارونکي دې له دې وسیلې د ملي یووالي د زیانمنولو لپاره کار نه اخلي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
امنیت شورا که څه هم د فیسبوک د تړلو پریکړه ونه کړه، خو کاروونکو ته یې لارښوونه وکړه چې دا او نورې ټولنیزې شبکې د ملي یووالي د زیانمنولو لپاره ونه کاروي. د فیسبوک د تړلو پر مسله د ولسمشر کرزي په کوربتوب د یکشنبې په ورځ د ملي امنیت شورا په غونډه کې خبري وسوې. د ولسمشر د وین مرستیال فائق واحدي ازادي رادیو ته وویل په دې غونډه کې د فیسبوک د تړلو پریکړه ونه شوه. په غونډه کې په مسؤلانه ډول د ټولنیزو شبکو پر کارونې بحث وسو، خو د فیسبوک ټولنیزې شبکې د بندولو په اړه کومه پریکړه ونه شوه. مګر ټینګار وسو چې د فیسبوک په ګډون د ټولنیزو شبکو کارونکي دي له دې وسیلې د ملي یووالي د زیانمنولو لپاره کار نه اخلي. لا هم څرګنده نه ده افغان دولت به په ټولنیزه شبکه فیسبوک او نورو پاڼو کې د هغې مسلې په وړاندې چې افغان حکومت یې د ملي یووالي زیانمنېدل ګڼي څه عملي اقدام کوي. داسې انتقادونه شته چې ځینې کړۍ هڅه کوي د ولسمشري د دویم ځلي انتخاباتو له روان کړکېچ نه په استفادې د فیسبوک د لارې په خلکو کې د کرکې او بې باورۍ فضا ایجاد او قومي مسایلو ته لمن ووهي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل څو ورځې مخکې له ولسمشر کرزي نه وغوښتل چې په افغانانو کې د نفاق د مخنیوي لپاره دي د فیسبوک د تړلو پریکړه وکړي. ښاغلی نبیل د چهارشمې په ورځ له کورنیو چارو او دفاع وزیرانو سره یو ځای د هلمند د جګړې او په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو په ارتباط د ولسي جرګې غونډې ته وغوښتل سوی وو. رحمت الله نبیل وکیلانو ته وویل د رواني امن په خاطر یې د فیسبوک د بندولو غوښتنه کړې وه.
امنیت روانی ما تمام شمی مشکلات
در روانی امنیت د نشټوالی یو علت ورزنی بحثونه او د فیسبوک حسابونه دي. ما د فیسبوک د بندولو پیشنهاد وکړ. فولس مشر ویل چې دا د بیان ازادۍ ته یو ضربه ده. ځینې کسان چې په فیسبوک کې پرونکې خبرې لیکي ټول افغانستانه بهر دي، څوک په جرمنی او څوک په ایران کې دی، یا هم څوک د پاکستان له پټې لیکنې کوي. یو محصل او زده کوونکی به متوجه نه وي. موږ باید په شدید ډول متوجه واوسو،
بسیار شدید متوجه باشیم.
د فرانسې خبری اژانس په حواله د ولسمشری په دویم ځلې انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو پر سر جنجالونه د دې سبب سوي چې د دوړو کاندیدانو